درختی خوردین؟
سیب خو درختی نو سیب خو پټاټی نه دي چې په مزګه کیږي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د خبرونه تر 9 بجو ده. د راپور درور و چې افغان ولسمشر ویل امریکا سره د امنیتی موافقه لاسلیک ته تیار دی، خو په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. نن پنځشنبه ده، د وری حمل 22 د اپریل 11. تر هر څه مخکې صفی الله ستانکزی په خبري سرویس کې در سره دی.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي سیستم د اصلاح کېدو او د انتخاباتو په کمیسیونونو کې په هر اړخیزه توګه د پوکسانو د ګمارلو غوښتنه وکړه. د پکتیکا چارواکي وایي وسلوال طالبانو د یو توغندي په حمله کې د ښوونځي دوه ماشومان وژلي او دوه نورې هم ژوبل کړي دي. د لیتوانیا دفاع وزارت وایي په غور کې یو افغان عسکر په لیتوانیي ځواکونو لاسي بم اچولی چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. روسیې د شمالي کوریا د پوځي تمرینونو له کبله د دغه هیواد د کړکیچ د پراخېدو په وړاندې خبرداری ورکړی. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال عدالت په باب د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې غونډه چې د سربیا د استازي فوکیر میچ په مشرۍ جوړه شوې وه بایکاټ کړه. سره که هم کورونی خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر او غړي د انتخاباتي سیستم د اصلاح کېدو او د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د پاکو او په کارپو کسانو د ګمارلو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار او د دې جرګې غړي پرون په ارګ مانی کې له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د 1993 المریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د دیموکراتیک نظام د پایښت لپاره مهم وبلل. دوی په عین حال کې وویل چې د انتخاباتي سیستم اصلاح، د الکترونیکي تذکرو ویش او د انتخاباتو امنیت د دې پروسې د شفافیت لپاره مهم دی. په دې غونډه کې ولسمشر کرزي وویل چې د آرامو او خو انتخاباتو ترسره کول د ټولو دنده ده او په هیواد کې د ثبات لور ته یو بل ګام دی. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې دوه ماشومان هغه وخت ووژل او دوه نورې ژوبل کړل چې له ښوونځي څخه کور ته روان ول. د پکتیکا ولایت د مطبوعاتي دفتر لیوي خبر پاڼې سره سم دا پیښه پرون تر غرمې مخکې د دغه ولایت د ګیاني ولسوالۍ د ولیوس په سیمه کې داسې مهال وشو چې د دولت وسلوالو مخالفانو له لیرې څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو لور ته توغندی وویشت. په راپور کې ویل شوي چې توغندی د عامو خلکو کورونو ته نږدې پر ماشومانو ولګېد چې په نتیجه کې له ښوونځي څخه تازه رخصت شوي دوه 9 کلن ماشومان ووژل شول او دوه نور هم ټپیان شول. د لیتوانیا دفاع وزارت وایي دوه پوځیانې پرون په افغانستان کې د یو افغان عسکر په حمله ټپیان شول. د لیتوانیا د دفاع وزارت ډیروبخه د لیتوانیا د پوځي ځواکونو ویندوی تورن ماریوس وارناوی یو افغان سرتیری په غور ولایت کې د هغه ازغرګاډي لور ته لاسي بم وغورځاوه چې لیتوانیایي پوځیان پکې سپارول. د دې برید له کبله یو لیتوانیایي سرتیری په سر او بل په پښه ژوبل شوی دی. ویانده هم وویل چې افغان عسکر ورسره له دې پر لیتوانیایي پوځیانو برید وکړ چې هغوی د ده له لورې د دریش امر ته تم نه شول. ده وویل چې د پیښې په اړه څېړنې دوام لري. لیتوانیا په افغانستان کې 260 پوځیان لري چې په غور کې میشت دي. دا هیواد غواړي چې د سږ کال تر پایه پورې په افغانستان کې خپل پوځیانو جنگی فعالیت پای ته ورسوي. د متحده عربی اماراتو په مالی مرسته په کابل کې د ماشومانو لپاره یو جوړ شوی روختون به ژر پرانیستل شي. د زاید په نوم د مور او ماشوم روختون کابو څلور کاله په خوا د متحده عربی اماراتو په 40 میلیون درهمو جوړ شوی و، خو له دې کبله تر اوسه نه دی پرانیستل شوی چې مامورینو او ډاکترانو ته یې ماش نه درلود. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت کونسلر وویل د متحده عربی اماراتو له چارواکو سره له تیرو 3 میاشتو راهیسې خبرې روانې دي څو د دغه روختون د فعالولو لپاره مالی مرسته ترلاسه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اټکل کوي چې دا روغتون د یو کال فعالیت لپاره څه باندې 9 میلیون درهمو ته اړتیا لري چې خو دوی د 10 کلونو لپاره د مرستې غوښتونکي دي. به هم خرغلی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا د پوځي تمرینونو له کبله د دغه هیواد د کړکیچ د پراخېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. خدای هم ویل چې موسکو او واشنگتن د حالاتو په اړه اختلاف نه لري. سرګی لافروف پرون په لندن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل څوک باید له پوځي مانورونو ونه بیریږي او دا چانس شته چې هر څه آرام شي. لافروف او جان کیری په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو تر غونډې مخکې خبرې وکړې. تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ جنوبي کوریا او امریکا د خپلې ګډې پوځي څارنې اندازه لوړ کړه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د نړیوال عدالت په باب د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه چې د سربیا د استازي فوکیر میچ په مشرۍ جوړه شوې وه بایکاټ کړه. امریکا دا غونډه نا انډوله او پارونکې وبلله. سرب ولسمشر تومیسلاف نیکولیچ پرون غونډې ته وویل چې په نړیوالو محکمو کې سربانو ته تقریبا په سیستماتیک ډول سزا ورکول کیږي. د کاناډا او اردن په شمول یو شمیر نورو هیوادونو هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه تحریم کړه. خو اروپایي هیوادونو غونډې ته ټیټ رتبه ډیپلوماتان یا د ټیټې کچې چارواکي ولیږل. د یو شمیر کتونکو له قوله ویل شوي چې سربیا هڅه وکړه چې له دې غونډې څخه په 1990 لسیزه کې د بالکان په جګړه کې د سربیا د رول په خاطر د نړیوالو محکمو پر پریکړو انتقاد وکړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما کانګرس ته د 2014 کال لپاره د 3 تریلیون او 800 میلیارد ډالرو مصرفي بودیجې وړاندیز استولی دی. په وړاندیز شوې بودیجه کې په راتلونکي یوه لسیزه کې د 1 تریلیون او 800 میلیارد ډالرو کسر د کمولو اټکل شوی دی. د بودیجې کسر به د مالیې د زیاتولو او دغه راز د روغتیایي خدماتو او د ټولنیز امنیت د امتیازونو د محدودولو له لارې لکړی شي. د راتلونکي مالي کال د بودیجې د کسر لپاره 1.4 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوی دی. راتلونکی مالی کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي. د روان کال کسر 903 میلیارد ډالر دی. فنلند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په دې بخښنه وغوښته چې د دغه هیواد پولیسو سهوان پوتین د هغو کسانو په تور لیست کې شامل کړی چې له جنایي فعالیتونو سره تړاو لري. د فنلند د کورنۍ چارو وزیر پایفی راسانین پرون په یو خبر پاڼه کې له ولسمشر پوتین څخه په دې بخښنه وغوښته چې د دوه نوم سهوان په تور لیست کې شامل کړی شوی دی. د فنلند پولیسو وروسته اعلان وکړ چې د پوتین نوم یې له تور لیسته وویست او دوی په دې غور کوي چې د نوموړي نوم ولې په دې لیست کې لیکل شوی و. د ترکی صدر اعظم وی انقره حاضر ده چې قرغیزستان ته مالی او پوځي مرسته ورکړي. رجب طیب اردوان پرون په بشکک کې د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ حاتم بایف سره له خبرو وروسته ویل ترک پانګوال لیواله دي چې د قرغیزستان د اوبو او پبریخنا کوټونو کې پانګونه وکړي. د ترکی صدر اعظم خغلی اردوان پرون لمړی د قرغیزستان له صدر اعظم جان تورو ساتي بادل دیف سره وکتل. د ویل هیوادي چمتو دي چې له قرغیزستان سره مرسته وکړي چې بشکک ښار ته نږدې د مناس په هوایي ډګر کې د ناټو د ترانزیت مرکز یو ملکی هوایی مرکز بدل کړي. او هلندی چارواکو اعلان وکړ چې د غوی 50,000 ټنه غوښه به په دې خاطر ضایع کړي چې شک کېږي د اس غوښه ورسره ګډه شوې ده. د هلند د خوراکي موادو څارنې مسؤل پرون وویل د غوښې اصلیت څرګند نه دی او خوندیتوب یې نشي تضمین کېدی. د پاین حال کې ویل چې داسې هیڅ نښې او شواهد نشته چې دا غوښه دې د انسانانو روغتیا ته مضره وي. دا غوښه د هلند د سوداګری شرکتونو له لوري برابره شوې او په ټوله اروپا کې پلورل شوې ده.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل ورزو د دې خبرونې د راپورونو او تحلیلونو برخه ده. اور چې افغان ولسمشر ویل امریکا سره د امنیتی موافقې لسلیک ته تیار دی خو په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. د ولسمشر یو ویان ده
دولت غواړي چې دا تړون امضا شي، اما په دې باندې چې د افغانستان او د افغانستان د ملت منفعت او ګټه پکې وي.
قزاقستان له افغانستان سره د پوځي همکاري غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې درودا توشنوارو او مومندو قومي مشرانو پرون لاریون وکړ.
د ټولو تلویزیون هغه بیا ساته راپور چې په پورته ذکر شو سیمو کې د خدو پلورلو خبر نشر کړی په کلکه غندو غنده یې کنه غنده یې کنه.
په دې مهم په بل راپور کې خبر و چې په قطر کې د طالبان تللی هیات روسه پرې کوم فعالیتونه کړي. د ترخیب له د زندان د بندیانو پستون زمو په یو بل رپورت کې خبر و.
د ورزش په حساب باندې تر اوسه چې دغه زندان ته راغله موږ ته هیڅ نه دی راکړل شوی.
د ژوند پرنګونی کې له یو سوپ خرڅون کې څه خاوري
زمونږ غوانا خډیر ترخم دی په ترخم ډیر زیات خوري.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان ولسمشر ویل امریکا سره د امنیتی موافقې لاسلیک کولو ته تیار دی خو په هغه صورت کې به دا کار وکړي چې د افغانستان ګټې خوندي وي. شغلی کرزی دا خبره پروند د مشرانو جرګې له غوړ سره په کتنه کې وکړه. د ولسمشر کرزی د سرګندونو په اړه د دې یوې ویان دی عادل راز ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان له امریکا څخه د بې قید دو شرط مرستو غوښتونکی دی. تفصیل له اسمت سروان څخه اوري.
ولسمشر حمید کرزی وای چې له متحد ایالاتونو سره د افغانستان د امنیتی تړون په اړه په ډیر دقت خبري روان دي. د ولسمشر کرزی یوې ویندوی عادل آزادی رادیو ته وویل چې شاغلی کرزی پرون د مشرانو جرګې له رئیس او غړیو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه وویل چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې په خبرو کې له ډیر دقت کار اخلي.
په دې مجلس کې په ډیر مهمو موضوعاتو ملي موضوعاتو باندې بحث وشو او د هغه جمله څخه یو موضوع هم د امریکا او د افغانستان منځ کې د امنیتي قرارداد تړون په اړه باندې وو. ویل شول چې د افغانستان دولت غواړي چې دا تړون امضا شي، اما په دې باندې چې د افغانستان او د افغانستان د ملت منفعت او ګټه پکې وي.
د دغه رسول چې شاغلی کرزی په خپل څرګندونو کې ویل چې د امریکا او افغانستان له امنیتی تړون سره موافق دی، خو په دې تړون کې باید د افغانستان ګټې په مطلق ډول تثبیت شوی وي. د عادلیا په وینا ولسمشر کرزی د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او مشر ته دا هم ویل چې افغانستان په هغه صورت کې له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کولو ته حاضر دی چې امریکا له افغانستان سره بې قید او شرط مرستو ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام د افغانستان ګټې
ما په یو شرط باندې چې افغانستان خیر او افغانستان د ملت خیر پاره کې اوسي.
شاغلی کرزی د سولې د بهیر په اړه وویل چې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې دوام لري او د سولې لپاره له هڅو لاس نه اخلي. د ولسمشر راتلونکي انتخابات مهم وبلل، ویل باید داسې انتخابات ترسره شي چې افغانان پرې راضي وي. د مشرانو جرګې رئیس او غړیو د سولې د پروسې په برخه کې د افغانستان د حکومت د پالیسۍ هرکلی وکړ او د دغه بهیر د کامیابیدو او پیاوړتیا لپاره د خپل ملاتړ ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر د مارچ په 10مه نیټه قطر ته په دوه ورځېنی سفر لاړ، څو د دغه هیواد د امیر سره د افغانستان د سولې د بهیر او په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه خبري وکړي. خو ظاهرا داسې ښکاري چې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې کومه څرګنده بریا ونه لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په صفري نقطه کې پاکستاني چارواکو د دروازې او تاسیساتو د جوړېدو کار پیل کړ چې په وړاندې افغان دولت تر اوسه پورې سم اقدامات نه دي کړي. خو بل لوري ته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې شوي او هڅه روانه ده چې د دې ستونزې مخه ژر تر ژره ونیول شي. جزئیات د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبی الله مریض زاده راړو ته وویل چې که افغان دولت په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د جوړیدونکو دروازې مخه ونیسي، نو پر راتلونکي کې به ډېرې بدې پایلې ولري. د وویل چې څو ورځې وړاندې پاکستان هڅه پیل کړې چې د ننګرهار ولایت د ګوشتي او لالپور ولسوالۍ په من صفري نقطه کې دروازه او نور تاسیسات جوړ کړي چې دا د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی او افغان دولت دې ژر تر ژره د دغه اقدام مخه ونیسي.
زما غوښتنه د افغانستان د جمهوری دولت څخه دا ده چې په دغه برخه کې چوپه خوله پاتې نشي او جدي اقدامات وکړي تر څو چې نړیوال قوتونه په افغانستان کې موجود وي. هغوی باید د ضرورت په وخت کې د افغانستان د ارضي تمامیت څخه دفاع وکړي چې هغوی په دغه برخه کې بې غوره پاتې دي.
نوموړی وایي چې دوی هیڅکله د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. بلخوا د ننګرهار ولایت د والي وین احمد زی عبدالزی وایي چې د ننګرهار ولایت مقام په رسمي ډول جمهوري ریاست، کورنۍ چارو وزارت، د بهرنی چارو وزارت او یوش من نورو ادارو ته خبر ورکړې دی. نوموړی وایي چې څمو د وړاندې وادي ګل غشرزی په همدې موخه په جلال آباد کې د پاکستان قونسل هم راغوخته وو او ورڅخه یې غوښتي چې د ګوشتي ولسوالۍ په صفري نقطه کې پیل شوی کار د ژر تر ژره بند کړي.
په ننګرهار کې د پاکستان قونسل والی صاحب راغوخته وو او دا وظیفه ورته ورکړې وه چې د دوو هیوادونو ترمنځ دغه موضوعات باید د نړیوالو سرحدي پروتوکولونو وخې حل شي. ورغښتنه کړې ده چې دلته باید کار بند شي کله چې د دوړ هیوادونو په منځ کې ډیپلوماټیکي خبرې وشي او یو تصمیم باندې توافق راشي، بیا به هله دلته کار شروع کیږي.
د عبدالرزی په خبره په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان بهرنیو او پاکستانی چارواکو ترمن د یادې ستونزې په اړه یو ناسته هم ترسره شي. د پاکستان دغه وروستي اقدام په ننګرهار کې د خلکو سخت غوسې راپارولي او له دولت غواړي چې د پاکستان د دې وروستي اقدام په مخنیوي کې جدي اقدامات ترسره کړي.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د قزاقستان دفاع وزیر له افغانستان سره د پوځي همکاري غوښتنه وکړه. د قزاقستان دفاع وزیر افغانستان ته په لومړني سفر کې ویل چې هواد د وسلو په ترمیم او وسري کولو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. نور جزئیات د اسمت سروان پر پټ کې.
د قزاقستان دفاع وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد دفاع وزیر له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. د قزاقستان د دفاع وزارت په وینا د دغه هیواد دفاع وزیر عادل بیک د ژاکسی بیکوف افغانستان ته په خپل لومړني رسمي سفر کې له خپل افغان ساری جنرال بسم الله محمدي سره پر پوځي همکاریو خبرې وکړې. د قزاقستان د دفاع وزارت لوی خبر پانی سره سم د دغه هیواد د پوځي صنعت کمپلیکس د ظرفیت لري چې د رادار سیستمونو الوتکو او زغرګاډو په شمول پوځي وسایل او وسلې ترمیم او مدرن کړي. له خبر پانی سره سم قزاقستان په دې وسیله له افغانستان سره د دوه اړخیزو همکاریو اساس ایښودل شي. د قزاقستان دفاع وزیر افغان پوځي کارپوهانو ته بلنه ورکړه چې د قزاقستان د وسلو او پوځي وسایلو په نندارتون کې ګډون وکړي چې په 2014 میلادي کال کې جوړ شي. د همدارس د افغانستان د وسلوال ځواک استازو ته بلنه ورکړه چې سش کال د اگست په میاشت کې د قزاقستان د پوځ د سول ساتنې په تمرینونو کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. قزاقستان حاضر دمه یو شمېر افغان پوځیانو ته په خپل پوځي تعلیمي انسټیټیوټ کې روزنه ورکوي. د دوړو خو په وینا د پروژې یو اساس دی چې د افغانستان لپاره د متخصصانو د روزنې په برخه کې د همکارۍ پر یو بل میکانیزم بدلیدای شي. د قزاقستان دفاع وزیر د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره هم ولیدل. د وبل د قزاقستان ولسمشر نظربایف د دوه اړخیز اقتصادي او بشري همکاریو د پیاوړتیا او په سیمه کې د ادغام په پروسه کې د افغانستان د فعال ونډې ملاتړ کوي. د قزاقستان دفاع وزیر همدارز ویل چې هیواد د افغاني ټولنې د استحکام او په یو پیاوړي دیموکراتیک هیواد د افغانستان د بدلیدو ننګ کوي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تکل سوی د چې غزنی د شمی پرز د اسلامي تمدن د مرکز په توګه اعلان سي. چرواکي وایي چې په دې اړه به په دې ولایت کې یو لوی غونډه هم جوړ شي چې د ځینو هیوادونو د کلتور وزیران او نور مشران په کې برخه واخلي. د نور معلوماتو لپاره سید چا سقیم له سیمه سره په مستقیم تماس کړي. سقیم صاحب، اول خو مسهر په خیر، درته وایي چې په دې اړه څه تیاری نیول شوی دی؟
سالیه صاحب، دغه مراسمو لپاره خو له تیرې اونۍ راهیسې په غزنی کې تیاری نیول کیږي. سړکونه پاک شوي دي، په دوکانونو باندې په دوکاندارانو باندې د غوی په مصرف باندې د دوکانو دروازې رنګول شوي دي، دولتي ودانیو ته رنګ ورکول شوی دی، د سړک په غاړو باندې تازه نیالګي اوس کېنول شوي دي، دغسې د سړکو په غاړه باندې ګلدانونه جوړ شوي دي.
د غزنی امن ته لا هم اندېښنې شته. د دې ولایت ځینې ولسوالۍ نه امن ګڼل کیږي. دا امن د ټینګښت لپاره څه خاص تدابیر نیول شوی دي؟
سالیه صاحب، د غزنی امنیت خو داسې موسمي امنیت ده، کله چې په غزنی زمی راځي نو په هغه وخت کې په غزنی باندې امنیت هم راځي، خو کله چې هوا تودېږي نو د غزنی امنیت هم خپله ورسره ورکیږي. که څه هم اوس په دا څو ورځو کې له ځینو ولسوالیو څخه د ناامنیو خبرونه راځي، خو له تیرو دوو اونیو راهیسې په ښار کې امنیتي تدابیر تر نور کله ډېر سخت شوي دي. ولایت مقام ته چې کومې نږدې لارې تېره شوي دي، هغه له تیرو څو ورځو راهیسې بندې دي. د ښار په نورو لارو باندې په هر څو قدمه کې پولیس ولاړ دي، خلک تلاشي کوي. بل خبره داسې په ښار کې په زرګونو رکشې درولې شوي دي، دغه له دې امله په زرګونو خلک په کورو باندې کېنستې دي. بل داسې په ولسوالیو کې د نامنیو له امله ښار ته راغلي محصلین او ځوانان غله کوټو ایستل شوي دي. دلته سیدی کومې کوټې نیولې وي، له دغو ایستلې بیرته ولسوالیو ته تللې دي، هغوی هم له مشکل سره مخ دي. بله داسې د جمعې، هفتې او د یک شنبې په ورځ باندې د غزنی خلکو ته ویل شوي دي چې له کورونو به نه راوځي، دوی په کورو کې نه نیوتي. دغه کار خلک یو څه له مشکل سره مخ کړي دي، او په دې سربیره دا څو شپې کېږي چې د ولسوالیو خلک ښار ته په ډاډه زړه په اسانه نه سي راتللی، دغه هم څه مشکل ده.
د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی د ټاکلو لپاره د بیرغونې کارونه هم سوي کنه؟ ځکه مخکې مو داسې راپورونه کم درلودل چې په دغه ولایت کې دي د بیرغونې کوم کار سوي وي، خصوصا د ولایت موزیم له تیرو 15 کلونو راهیسې تړلې دی.
په غزنی کې تړلې ځایونه اوس هم تړلې او نړېدلې، هغسې نړېدلې پاتې دي. د موزیم د ودانۍ څلور دیوالې جوړه شوې ده خو رنګول شوې هم ده، خو په منځ کې اوس هم هماغه زوړ حال ده. دغسې د اسلامي تمدن د پایتخت لپاره د مرکز ودانۍ سوا هغه نه ده جوړه شوې، په هغه حال باندې پاته ده، هغه هم بشپړه شوې نه ده. د یو ښه او مجهز هوټل نیستي اوس هم هغسې پاته ده په خپل ځای باندې. بس یو څو نوې څلې جوړ شوي دي او څو زړې ودانۍ د هغه رنګول شوي دي.
سید شاه سقی مو ټاکل شوی غزنی ولایت د شنبې په ورځ د اسلامي تمدن د مرکز په توګه اعلان سي. چروکی وایي چې په دې مناسبت خاص تدابیر نیولې دي. اوس به جنقا لکوزی راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د پارلمان وکیلان د عسکرو له وتلو وروسته د کورنۍ جګړې په اړه اندېښنه لري تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې د غړو څرګندونو ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د برېټانیا د پارلمان دفاعي کمیټې د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه د انګلیس، امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو له وتلو څخه څو کاله وروسته ممکن په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. د برېټانیا د پارلمان دفاعي کمیټه وایي په افغانستان کې د برېټانیا د حکومت کړنه دا وه چې د دې هیواد لپاره یوازې د سوکالۍ او نیکمرغۍ هیله کړي او د افغانستان په راتلونکي به زیات اغېزونه لري. ګاردین لیکي په افغانستان کې د برېټانیا پخوانی سفیر د پارلمان دفاعي کمیټې ته وویل ناتو د طالبانو په اړه پوره معلومات نه درلودل، اداري فساد او له قدرت څخه ناوړې ګټې اخیستنې په افغاني ټولنې کې په طبیعي ډول وجود درلود او د افغانستان اقتصاد تر ډېره حده د نشئی موادو په سوداګرۍ ولاړ دی. ګاردین وړاندې لیکي د برېټانیا د پارلمان دفاعي کمیټې خبرداری ورکړ چې په راتلونکي کال یعنې له افغانستان څخه د انګلیسي عسکرو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او ډاډ په مقصد له طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل حیاتي دی. خو دا خبره هم وکړه ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د شخړو په کمولو کې پرمختګ نه دی کړی او له دې څخه داسې څرګندېږي چې په دې هیواد کې به امنیت او اقتصادي پراختیا د اوږدې مودې لپاره دوام ونه کړي. ګاردین لیکي د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې د راپور په پای کې لیکل شوی موږ هیله من یو چې افغانستان به یو امن، نیکمرغه او سوکاله هیواد وي. خو دا اندېښنه هم راسره ده چې دا هیواد ممکن د څو کلونو مودې کې کورنیو جګړو ته داخل شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په زابل کې د یوې ځوانې امریکایي ډیپلوماتې د وژل کېدو د هغې د کارونو او هیلو په اړه یوه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې راغلي. ان سمیدنهوف یوه حیرانوونکې ځوانه 25 کلنه ډیپلوماته وه چې په کابل کې د امریکا د سفارت په دخولي دروازې کې به ژورنالیستانو ته خرغلاست وایي او وروسته به له چارواکو او مسؤلانو سره د مرکو او خبرو لپاره داخل ته بول. دې هیله درلوده چې د افغانانو او امریکایانو ترمنځ په کلتوري او فرهنګي برخو کې د یو پله حیثیت ولري. نیویارک ټایمز لیکي ان د افغانستان په جنوب کې زابل ولایت ته لاړه او په قلات کې په یو خونځي کې زده کوونکو ته د کتابونو د توزیع کولو په مقصد روانه و چې د طالبانو د موټر په بمی چاودنه کې ژوند ختم شو او ټول هلی په ځل کې پاتې شوې. په دې چاودنه کې درې امریکایي عسکر، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بل کارکونکی او زیات شمېر افغانان هم وژل شوي ول.
د ننګرهار درودا، توشینوارو او مومند ولسوالیو یو شمېر قومي مشرانو په یو سولیز لاریون کې د تلو ټلویزیون هغه خپور سوی رپورټ په کلکه رد کړ چې د دوی په وینا د ختیځې سیمې سپکاوی په کې سوی مظاهره کوونکو له حکومت د جدید څېړنې غوښتنه وکړه. نور حال د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
په ننګرهار کې د روداتو، مومندري او شینوارو قومي مشرانو د یو سولیز لاریون په ترڅ کې د تلو تلویزیون هغه رپورټ په کلکه رد کړ چې له مخې د ننګرهار په شینوارو، روداتو او مومندري ولسوالۍ کې د ښځو خرڅلاو ښکاره مرکزونه دي. په همدې خاطر د چهارشنبې په ورځ د شینوارو، روداتو او مومندري ولسوالۍ لسګونه قومي مشران د ننګرهار ولایت مقام مخې ته راټول شوي وو او د تلو تلویزیون په ضد یې شعارونه ورکول. مظاهرهچیانو له مرکزي دولته غوښتنه کوله چې له یاد تلویزیون څخه دې د خپور شوي رپورټ په اړه ثبوتونه ترلاسه کړي. د شینوارو قومي مشر ملک عثمان وایي چې څو ورځې وړاندې د تلو تلویزیون په یوه رپورټ کې ویلي چې د هیواد په مشرقي ولایت ننګرهار کې د ښځو د پلور ښکاره بازار موجود دی چې هر ورځ پکې په اوسط ډول دوه ښځې پلورل کېږي. ملک عثمان د تلو تلویزیون دغه رپورټ په کلکه ردوي او وایي چې دوی د تعصب له مخې دغه رپورټ خپور کړی دی.
ګورئ، شینواری، مومن، خوګیانی، بشئی، عرب، دا یو ننګرهاری دی، یو مشرقي والا، یو ورور دی، یو ورور دی کنه؟
یو ورور دی، یو ورور.
موږ د روداتو، مومندري او شینوارو قومي مشران د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د تلو تلویزیون هغه بې اساسه راپور چې په پورته ذکر شوو سیمو کې د ښځو پلورلو خبر نشر کړی په کلکه غندو. غنده یې کنه؟ غنده یې کنه؟
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو په یوه خوله له مرکزي دولت وغوښتل چې د دغې موضوع د بررسۍ په خاطر یو هیئت وټاکي تر څو ثبوت شي چې د ننګرهار په کوم ځای او کومه ولسوالۍ کې د ښځو بازار موجود دی.
دا یو غیر بنیادی خبر دی، هیڅ حقیقت نه لري او په جدي ډول د تلو تلویزیون نشریات په ننګرهار ولایت کې بند کی او د تلو تلویزیون په جدي ډول باندې د ننګرهار د ټولو اقوامونو معافی نامه زر تر غواړي او کني غواړي په آینده هفته کې موږ په صلحاو او درهاو خلک نوموړو ولسوالونو چې پاګه پرګرامه کې ذکر شوی په دغه چاو کې به احتجاج کوو چې حکومت په بیٹو د تلو تلویزیون په غاړه
داس موږ یو چل خبرو کچیر د پیوا افتکی موږ پیوا افتکی د دې قومونو سره د دې قومونو سره پیوا افتکی خبره ورشي دې ته دولت یو فاصله ده ته نه کاندي موږ سره خبره لبنې ګار کې ورک او دغه عکس چې دغه جلی دا کړی او دا بازار موږ ثابت نه کاندي
په پای کې د قومي مشرانو له لورې یو پنځم مدعیز پریکړه لیک هم رسنیو ته وړاندې شو چې پکې په جدي ډول له دولت د یادې موضوع د بررسۍ غوښتنه شوې وه او ګواښ یې وکړ که چیرې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې دولت د یادې مسلې غم ونه خوري نو د ننګرهار بېلابېل قومونه به په پراخو لاریونونو لاس پورې کړي.
د افغانستان د جیولوژي او کانونو د سروې ریاست د خپلو کارونو په وړاندې امنیتي ستونزې لوی خنډ بولي. د دې ریاست چارواکو د چهارشنبې په ورځ د جیولوجستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته دغه خبره وکړه. جزئیات د سیف الله ستانکزی په رپورټ کې.
د افغانستان د جیولوژي او کانونو د سروې اداره وایي چې امنیتي ګواښونه د دې لامل شوي چې د دغه هیواد په جنوب کې د کانونو د سروې او تثبیت کار په ټپه ودرېږي. د جیولوژي او کانونو د سروې عمومي رئیس انجینیر حکیم امینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې د کانونو د سروې او تثبیت لپاره ټول پرمختللي امکانات، تجهیزات او مسلکي کسان لري. ښاغلی امینی وایي له امکاناتو سره سره د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ناامنۍ د دې لامل شوي چې د دغه ریاست د پرسونل کارونه ننګونو سره مخامخ شي.
سروي جیولوژي د تمام ساعت جیولوژي د تمام مادن
د سروي جیولوژي ریاست په ټول افغانستان کې ټول قانونه او انصرونه سروي کوي. په اوس وخت کې د قانونو د سروي په برخه کې کومه ستونزه نه لرو، خو یوازې هیله من یو چې سیمه امن شي څو مونز خپل استري سرویګانې تر سره کړو. مونږ پلان لرو چې د افغانستان ټول قانونه سروي او تثبیت کړو چې څومره زیرمې لرو.
کارای بزرګ انجام دي.
د افغانستان د جیولوژي او قانونو د سروي ریاست په ټول افغانستان کې د قانونو د سروي او تثبیت دند پر غاړه لري. د چارواکو په خبره د دغه ریاست کاری بهیر داسې دی چې د قانون سیمه او ارزښت وټاکي، څو د رایستلو لپاره لار برابر شي. لبلې خوا د ادارې د قیمتي ډبرو د څانګې مشر انجینیر محمد مرزا وایي چې د هیواد په جنوبي سیمو کې امنیتي ستونزو د قانونو د سروې کار درولی دی.
مشکلات زیاتر موضوعات امنیتي ست.
ستونزې ډېرې له امنیتي برخو څخه دي، کومه بله ستونزه نه لرو. سو موده مخکې بدخشان ولایت ته د لاجورد کان د سروې لپاره کوم هیئت چې برغلی و د طالبانو له خوا ونیول شو، خو وروسته بیا بیرته خوشې شو. شمالي ولایتونو امن دي، مونږ ډېرې په همغه سیمو کې فعالیت کوو، او جنوب چې نه امن دي، مونږ خپلې سروېګانې د امنیت تر بیا راتلو پورې هلته بندې کړې دي.
د قانونو په برخه کې د افغانستان د ځمکې پیژندنې او د امریکا د دفاع وزارت لخوا دوه کاله مخکې د یوې شوې څېړنې له مخې د دغه هیواد د قانونو ارزښت 3000 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان د قانونو وزیر د تیرې دوشنبې په ورځ وویل چې د بدلون د لسیزې یعنی له 2023 میلادي کال وروسته به د قانونو د رایستلو له لارې د افغانستان کلنی عاید 4 میلیارد ډالر روي. ویل کېږي که چیرې د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې اړینې او جدي هڅې وشي، نو تر راتلونکو څو کلونو پورې به دا هیواد له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د بریتانیا د پارلمان پوځي جرګهګۍ ویلي که په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال پورې له طالبانو سره د سولې موافقه ترلاسه نه سي، د دې امکان سره چې دا هیواد د کورنۍ جګړې خوا ته ولاړ سي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دې امکان نه ردوي. اوس خبره ده چې د افغان امنیتي ځواکونو له وروستیو پرمختګونو سره سره بریتانیا ولې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال خبره کوي. دغه پوښتنه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزی څخه د مرکې په پیل کې کړي.
ګوره، د برتانیې پارلمان کله چې دا مسله مطرح کوي، دوه ټکي باید له یاده ونه باسي. هغه دا ده چې دکه هېڅ شک نشته چې افغانان هم دا غواړي چې 2014 کال نه مخکې یا د سبا حتی د دوی په هېواد کې سوله راشي. دوی چې دا خبرې یادوي دوه معناوې لري. یا دا ده چې ځینې ګروپونه خپله په واقعیت کې تشویقوي چې په راتلونکي کې چانس لري د جګړې لپاره. له بلې خوا دا مسله هم باید برتانویان په نظر کې ولري چې دلته یو پوځ وجود لري، ملي اردو وجود لري، ملي پولیس وجود لري، قانون وجود لري، د افغانستان خلک وجود لري. داسې بدبینانه حرکات باید ونه کړي. هغه په دې معنا چې حتی ممکنه ده د سولې پروسې باندې منفي اغېز وکړي. زما تشویش داده چې بریتانویان دغه سې د راپورونه له پاکستانیان نه وانخلي.
بله، تاسو د پاکستان نوم یاد که پاکستان مخکې درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان او د بریتانیا د صدر اعظم په نوښت البته شوې وه، هلته هم په دې باندې موافقه شوې وه چې باید په روان کال کې حتی د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي او په دې کې پاکستان باید همکاري وکړي. څه فکر کوئ چې آیا بریتانیا کولی شي پر پاکستان فشار راولي چې د سولې په برخه کې جدي همکاري وکړي؟
زه فکر کوم چې په ټولو هغه هیوادونو غربي هیوادونو چې له پاکستان سره اړیکې لري، هغه نفوس ته انګلستان پاکستان لري بل هیڅ هیواد نه لري، په دې اساس زه فکر کوم چې انګلستان باید فشار راوړي پاکستان باندې او دغه فشار زه یقیني باور لرم چې پاکستان باندې د پاکستان په دولت باندې ډېر مؤثر تمامي. خو کله کله زه فکر کوم چې که چېرې د افغانستان او پاکستان په منځ کې انګلستان ته د پرپلې مسله مطرح شي، انګلستان تر ډېره حده پورې د پاکستانیانو منافع ترجیح ورکړي. متاسفانه دا یو بده خبر ده، اما په هر صورت زه د انګلستان تاثیر پاکستان باندې ډېر مؤثر کړم.
ستنیدا صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه د برېټانیا د پارلمان د وروستي راپور دا خبره مني چې که چېرې د سولې خبرې نتیجې ته ونه رسیږي، د سولې موافقه حاصل نشي، د دې امکان البته نه ردوي چې افغانستان به په کورنۍ جګړه کې ښکېل کېږي. ولې د افغانستان د سولې عالي شورا تر اوسه پورې ستاسو په نظر څه کړي دي او څه کوي شي؟
سره له دې دا سوال ته باید خپله د سولې عالي شورا مسؤلین ځواب ووایي. خو زه داسې فکر کوم چې ممکن د سولې عالي شورا که چېرې داسې یوه خبر کوي، په دې تشویش کې ځان د دې لپاره شریک کړي چې غربي نړۍ او نظم جملې نه انګلستان یو ډول تشویش کړي چې مخکې له 2014 کال نه د افغانستان سولې په راوستو کې د افغانستان دولت او خلکو سره د شورا سره مرسته
وکړي. څه فکر کوئ تاسو د افغانستان سولې عالي شورا هڅې تر اوسه په دې برخه کې مثبتې ارزوي؟ آیا فکر نه کوئ چې تر اوسه د دوی هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
متاسفانه تر هغه ځایه پورې چې موږ یې لیدلی دي، موږ یې احساس کړي، تر اوسه پورې داسې یوه نتیجه چې هغه ملموسه نتیجه وي او د افغانستان خلکو عملا لیدلي دي، تر اوسه پورې دغه شورا د تاسیس نه نه ده لیدل شوې.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وو. اوس به له صفي الله ستانکزی څخه د مهمو خبرونو سرخطونه واورو.
د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي سیستم د اصلاح کېدو او د انتخاباتو په کمیسیونونو کې په هر اړخیزه توګه د پوه کسانو د ګمارلو غوښتنه وکړه. د پکتیکا ولایت چارواکی وایي د وسلوالو طالبانو د یو توغندي په حمله کې د ښوونځي دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور هم ژوبل شوي دي. د لیتوانیا دفاع وزارت وایي په غور کې یو افغان عسکر په لیتوانیي ځواکونو لاسي بم اچولی چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. روسیې د شمالي کوریا د پوځي تمرینونو له کابله د دغه هیواد د کړکېچ د پراخېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال عدالت په باب د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه چې د سربیا د استازي فوکیر میچ په مشرۍ جوړه شوې وه بایکاټ کړه.
د کابل د سرخپل په محبس کې بندي ورزشکاران د تمرین لپاره د وخت او د ورزشي مسابقو لپاره د امکاناتو له کموالي شکایت کوي. دوی دا خبرې په دې محبس کې د والیبال تر ځینو مسابقو وروسته خبرلانو ته وکړي. تفصیل د خان محمد سیند پر پټ کې.
په دې محبس کې بندي ورزشکاران وای چې د سختو قیوداتو او محدودیتونو لامل نشي کولای چې ورزشي تمرینات په خطو غتر سره کړي. د کابل د سرخپل د محبس بندیانو د سه شنبه په ورځ د محبس د والیبال د ټیمونو ترمنځ د یو لړ دوستانه مسابقه وروسته خبريالانو ته وویل چې د وخت او ورزشي لوازمو کموالي د دوی د ورزش د پرمختګ مخه نیولې ده. دوه تنو وویل
دغه الکان په خپل منځ کې یو والیبال نه دا کړی تر اوسه پورې. دا ول زول هیلته په دغه میدان کې سره دا مشکل منګرا ټول کړل اوم درول چې تمرین وخت هلته موږ سر موږ ته نسته ده. هلته باید موږ ته د دې د فرهادي عقل دوه ساعته وخت فورس کرا کول چې د دې د فرهاد الکان منظم شي او تمرین وکړي او د مخدره او د نورو جرایمو نه خلک راوګرځي پکې.
رئیس صاحب باید د ماباس نه دا د مون قومندان صاحب ته امر وکړي چې موږ نه دا ورسته د غرمې نه یعنی 2 بجې والیبال تخته کی او نور نو د ورزش په حساب باندې تر اوسه چې زړه زندان ته راغله موږ ته هیڅ نه دی راکړل شوی.
په دې ورځ د یاد محبس د لومړي او شپږم بلاک د بندي ورزشکارانو ترمنځ د والیبال مسابقه ترسره شوه. دا مسابقه د اولمپیک د ملي کمیټې د ورزشکارانو د هڅونې بنسټ له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت او د دې محبس د مسؤلینو لخوا په ګډه سره تنظیم شوې وه. دا مسابقه په درې میدانونو کې د محبس د شپږم بلاک په ګټه پای ته ورسېده. د کابل د سرخپل د محبس رئیس جنرال سردار محمد سلطانی وویل چې په محبس کې د ورزش دود او پراختیا کولای شي چې بندیان په مخدره موادو لروګدېدو وژغوري. د ډاډ ورکړ چې بندي ورزشکارانو ته د ورزش لازمینه برابر کړي.
هدف از سپورت از نگاه کردن صحت و پرهیز از تماما مزایایی که منفی هست.
دوباره لسپورت هدف در روختی ساتل او لطول منفی کارونو زن جغورل دی. مونگ با پا محبس که سپورت پراختی ورکلو. لومنگ سر جمن شوی که دا محبس باید دا باسکتبال میدانونا، دا پیم پانگ میزونا، او داس نور امکانات چه مونگ اجازه لرو ورزشکارانو تچمتو شی. دا اولمپیک دا ملی کمیته دا معلوماتو لمخه، اوس محل پا دا محبس که دا ولیبال تکواندو غیگی نیونه، او دا اندام دا خکلا ورزشی سانگ فعاله، او یو شمیر بندیان پا که پا تمرینونو بخت دی. لده مخک ده محبس بندیانو دو دوی لبد روغتیایی وضعیت د وسیدو لزای او د خوړو له کموالي شکایتونه کړي وو. خو د محبس چارواکي وایي چې په محبس کې د نو بلاکونو د جوړیدو کار پیل شوی او د دې ترڅنګ به د نورو ستونزو اوارۍ ته هم تدابیر جدي کړي.
دا هم ستاسو ځینې ایسیمیسونه. حریف له لوګر لیکلي، د لوګر په ځینو برخو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي یا یې هم فعالیت زیات محدود دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت څخه غواړي چې د دغو شبکو څارنه وکړي. بختیار سلیمان خیل له کابله. د سروبي ولسوالۍ په اوزبین کلي کې د حسین خیل ښوونځي کې په کافي اندازه ښوونکي نشته. د پوهنې له وزارت څخه غواړي چې په کافي اندازه ښوونکي ولېږي. صدیق الله له لغمان څخه لیکلي، له پاکستان سره دوستي داسې ده لکه د توت لرګي اور چې په نږدې کېدو سره یې بدن نه تودېږي خو به څرکې یې جامې سوځي. او دوست قریشي لیکلي، له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د افغانستان د سرحدونو ساتلو ته پاملرنه وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې قطر ته د طالبانو د یو شمېر استازو د تګ او هلته یې د طالبانو د سیاسي دفتر لپاره پر روانو حدسو او د طالبانو د استازي هیئت پر فعالیت تبصره کړې ده. ورځپاڼې د یو شمېر افغان او بهرنیو سرچینو په حواله ویلي چې قطر ته تللي هیئت تر اوسه هیڅ داسې کار نه دی کړی چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. جزئیات له فرشتې جلازی څخه اوري.
نیویورک ټایمز لیکي چې درې کاله مخکې د طالبانو یو شمېر استازي په امریکایي الوتکو کې قطر ته واستول سول. د جمهور رئیس اوباما ادارې هیله درلوده چې په افغانستان کې به د سولې د یوې موافقې لپاره په مذاکرو کې مرسته وکړي او امریکا به په لوړ سر له افغانستان څخه ووځي. خو په قطر کې د طالبانو دفتر لا هم هیڅ حرکت نه دی کړی او ورغلي کسان وخت بېهوده تیروي. په قطر کې یو افغان ډیپلومات چې نوم یې نه دی څرګند سوی، قطر ته د طالبانو د ورغلو استازو د فعالیت په اړه ویلي، هغوی د ایرکنډیشن کورونو او لوکسو موټرونو خوند اخلي، ډوډۍ خوري او ماشومان زیږوي، بل مصروفیت نه لري، نو هم دای کار دی. نیویورک ټایمز وایي داسې نه څرګندېږي چې طالبان به په نږدې وخت کې د مذاکرو پیل ته علاقه مند وي، ځکه د هوا له ګرمېدو سره د جنگ موسم پیل کېږي. د خونړیو پیښو لړۍ ورده مخه لا پیل شوې او د مذاکرو لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. وسوالو طالبانو یو اربیا د جګړې ډګر ته پاملرنه زیاته کړې ده او دې ته هم زیاته توجه کوي چې له جګړې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د دوی ګټه او تاوان په څه کې وي. د نیویورک ټایمز په وینا، افغان چارواکي وایي چې په قطر کې د طالبانو لږ تر لږه اته یا نه لوړ رتبه استازي له خپلو کورنیو سره یو ځای وسی، خو د دوی موجودیت یوازې هغه وخت احساسیږي چې د سړک پر غاړه یا په کوم مارکیټ کې څوک سره مخامخ سي. په قطر کې یو افغان ډیپلومات ویلي، د طالبانو استازي هغه وخت هم لیدل کیږي چې په دوحه کې د افغانستان سفارت ته د یو بل نوي زیږیدلي ماشوم د نوم ثبتولو لپاره ورځي. نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي چې له طالبانو سره د امریکا په مخکنیو خبرو هم شک او تردید موجود وو، چې په هغه کې د زندانیانو تبادله په ګوانتنامو کې د طالبانو د 15 بندیانو او له طالبانو سره د یو زنداني امریکایي عسکر د خوشی کېدو مسله هم شامل وه. خو امریکایي چارواکو وویل چې خبرې پای ته ورسېدي او د 2012 کال له پیل راهیسې بیا له طالبانو سره هیڅ ډول خبره نه ده شوې. په وروستیو کې یو شمېر کابل میشتو غربي ډیپلوماتانو خوشبیني څرګنده کړې وه چې دا مذاکرې شایي بیرته پیل سي، ځکه دا ورزیات غربي هیوادونه د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره ډیپلوماتیکي هڅې کوي. خو د دې ډیپلوماتانو هیلې بیرته د مړاوي کېدو په حال کې انګېرل کېږي. جمهور رئیس حامد کرزی د مارچ په وروستیو کې قطر ته ولاړ او د قطر له امیر شیخ حمد بن خلیفه التانی سره یې وکتل او افغان لوري وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي، خو تر دې لیدنې وروسته د هیڅ ډول پرمختګ اعلان نه دی شوی. په قطر کې یو غربي ډیپلومات چې د افغانستان د سولې د پروسې سره آشنایي لري، نیویورک ټایمز ورسپانې ته ویلي، زموږ انتظار هم یو حد لري او کچېرې هغوی بالاخره خپل نظر څرګند نه کړي، نو داسې لري هم شته چې موږ په قطر کې د طالبانو پر استازو فشار راوستلی شو. په قطر کې چارواکو په رسمي ډول او په زغرده تر اوسه حتی په خپل هیواد کې د طالبانو د استازو د موجودیت خبره هم نه ده کړې او قطري مطبوعات چې د دولت تر کنټرول لاندې دي دا خبره نه سربېره کوي. د نیویورک ټایمز په وینا، قطر یوازې دومره ویلي چې په خپله خاوره کې د طالبانو لپاره د رسمي سیاسي دفتر د پرانستل کېدو د نظر ملاتړ کوي. په قطر کې یو افغان خبریال چې هویت یې پټ ساتل سوی دی، په دې اړه نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، له طالبانو سره د قطر اساسي مسله دا ده چې څوک د انتحاري حملو ترسره کوونکو ته څرنګه ځای ورکړي. تر څو چې انتحاري حمله وي قطري چارواکي په خپل خاوره کې د هغوی د استازو د موجودیت په اړه څه نشي ویلی. د نیویارک ټایمز په لیکنه په قطر کې د طالبانو په استازو کې ډېر لوړ رتبه پخواني طالبان شامل دي. د بېلګې په ډول د ملا محمد عمر د دفتر د رئیس طیب آغا، د طالبانو د رژیم د روغتیا وزیر شیر محمد ستانکزی، د پلان وزیر قاری دین محمد حنفی، په سعودي عربستان کې د طالبانو د رژیم استازی مولوي شهاب الدین دلاور، په پاکستان کې د طالبانو یو پخوانی استازی سهیل شاهین، او په ملګرو ملتو کې د طالبانو د رژیم استازی حفیظ عزیز رحمان په دې ډله کې شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو په کار کې د سستوالي او تردد په اړه بیلابیل نظریات موجود دي. امریکایان وایي چې طالبان د خپلو سخت دریځو غړو تر فشار لاندې دي، او له دې ویلي چې د سولې د خبرو پیل به د جګړې په ډګر کې د دوی فعالیت کمزوری کړي، د جنگ لاره غوره کړې ده. یو ډیپلومات د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي که چیرې د سولې خبرو ته طالبان داخل شي نو بیا خو پر جګړه اغیز کېږي، ځکه هیڅوک نه غواړي چې د سولې تر موافقې یوه ورځ مخکې ووژل سي. طالبان وایي چې امریکا د اعتماد د فضا رامنځته کولو لپاره له هڅو ډډه کوي، او په ګوانتنامو کې د دوی 15 تنه زندانیان نه دي خوشي کړي. نیویارک ټایمز وایي د دې کسانو د خوشي کېدو له مسلې سره د کانګرس په دواړو ګوندونو کې مخالفت موجود دی، نو داسې پریکړه کول به د جمهور رئیس اوباما لپاره له سیاسي پلوه ګرانه وي. د دې پر ځای امریکایانو وړاندیز کړی چې خبري باید په لومړي مرحله کې د جمهور رئیس حامد کرزي له حکومت سره وشي، خو طالبان ردوي او وایي چې د ولسمشر کرزي له حکومت سره مذاکرې نه غواړي. دوی د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ دولت د امریکا ګډاګۍ ګڼي او وایي چې د ولسمشر کرزي له حکومت سره یوازې هغه مهال خبرتو تیار دي چې له امریکا سره پر اساسي مسایلو یو جوړجاړی ته ورسیږي. خو په قطر کې یو میشت افغان ډیپلوماټ ورسپانې ته وایي فکر کوي چې امریکا او طالبانو په پټه کې خبرو ته دوام ورکړي. د ډیپلوماټ ویلي امریکا او افغانستان شوملګري دي او د شوملګرو ترمنځ باید خبري پټي نه وي، نو امریکا باید افغان دولت ته ووایي چې خبره چیرته رسیدلې ده. په قطر کې یو غربي ډیپلوماټ نیویارک ټایمز ته ویلي چې زیات طالبان شته چې د سولې په اړه خبرې کوي، خو د امریکا په باور د دوهې پروسه تر ټولو مهمه ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو څارونکی وحید مجدان نیویارک ټایمز ته وایي چې یو شمېر طالبان لا هم په دې باور دي چې په قطر کې د یو دفتر درلودل اهمیت لري، خو ډېره تمه نشي ورڅخه کېدلی.
د ژوند رنگونه
تقریباً
تقریباً زمنګ دا یو کال کیږي د تشروم کړي
کا سوپ خو په انګریزي کې خوروا ته وایي، دام خوروا دا کومبل شي دي،
دام د سیده یخنی خوروام په کېشته ده، یخنی خوروام شته نور مسالې دي، بس رقم رقم مسالې دي. نو
څنګه جوړوي؟
اول ورته تقریبا وبو خو خټ کو به نه چرګ یخنی خوروا ورته جوړو، از یخنی خوروا پسې نو نور مسالې ور اچو چې نه مالګه دا ساده مالګه دا لکه نور راشي مواد دی کنه، بس رقم رقم
دا چې کوم ضروري مواد خونه لري چې مشکل پیدا
د ضروري مواد بنی پکې
مرچ او مساله خو بیا مر سره ګډوي کنه،
لکه دلته وره چو کنه
تور نو مرچ ډیر خوري څوک
کم خوري هغه ور سره لیدي دا
داخلك ترخه ډیر خوري کا خواګه
ولا ډیر ترخه ډیر خوري څنګه افغانان خو ډیر ترخم دی، به ترخم ډیر زیات خوري.
ها یو چاته ویلی و چې بورا خوري واینا ز پخپل خوګي ما
هو
ها څو پیدا کې دی ورځي
کاروبار پر چې خرچ شي
کاروبار
دا شي خوشته
بیا بیا د سیلګ لګ غوسه درته راځي
دا خامہ خبره زم
کله خو کراچي ټیرونه چانه دي درته پنچر
نه ان شاء الله درته خو چانه دي پنچر
من خلک دي 200 روپیه اخلي درنه
لکه دا سی خلک شته د 150 چلوي خو 500 لاسو والا ډیر کم دي کنه
او بیا څنګه کورته مړی کنه کور کې څوک درنه غواړي
یاره کور کې وځي چې په خماړې دي کنه
نه غي اضافه وروړي کرے کیا وروړي
اضافه خو دي سیدا چې اضافه فات شي کنه اول خو دومره اندازه راوړو چې پاتې نشي به حکم لک پاتې شي هغه بس د رواني وګورو کېړو زکه دا چې پاتې شي خرابېږي
خپل په خیب قبل څوک درته پخ
صبح خپل بخوز
ډیر امانه خوشاله
تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بریالي او سید د بیام د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسې جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لګی لطفا خپل ټلیفوني پیغام لاند ووای په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووای دا ځکه کله چې د تاسو ورکشو عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي د دې په څنګه کې د یادونه ورده کله چې موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه را لېږئ لطفا په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل پیغامونه په پښتو ژبه ووایئ ګرانو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ نو کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم ایسونه را ولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ کله چې ازادي راډیو ته اس ایم ایس را لېږئ تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته را ولېږئ او په دې توګه خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړئ گرانو دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي دغه ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ نه شو کولای چې په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو ګرانو دوستانو د تاسو ټول ټلیفوني پیغامونه کوم چې ازادي رادیو ته را رسیدلي دي موږ په ازادي رادیو کې خبره کړې دي نو کتر اوسه مو خپل پیغام نه وی اوریدلای ازادي رادیو ته غوښنه سي په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام واوري الته به تاسو ټلیفوني پیغام حتمی خبر شي ډیر به مونږ زنده وو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کې د شې کوم رښو عزیز یا د کورنۍ غړی مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000023481 یا ورې بیا وایم 0000023481 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211211415 تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوګاست کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او دغه پروګرام له سره ووري د منګه پته ده www.azadiradio.org او بیا هم azadiradio.com ګرانو دوستانو تاسو کولای شئ چې موږ ته بیا هم لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
الو السلام علیکم زمیر اجام خبر کوم د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه د لار د شمې څخه ما ور ورته خانکې نیمه دا وکړ کې شورت نه ما د پلان نو مازرت محمد دی د نیکن نو مخته نظر اکادي دا کان مو اغه محمد اکادي او اتا محمد اکادي دا وکړ کې شورت کې که هر مسلمان ته معلومات کیږي په دغه شمیره د مشته زنګ وي سپر و سپر څلو
آزادی راڈیو دور خوشو دوستانو پروگرام میں نوال احمد انجوال کی تقریباً افضل اسکال کی پاکستان پارہ معلومات میں رام وہ سویا اتر سرو سویا آپ کیا د بدرک کس نوم دی محمد کیسا او د سلور نوم دی تارے دنیکن دی مانروزای
محمد شان میزه دا غاجان زی تلور ماشی کیده چی ندره خیلی که پا تیفار معلومات لری پر دا غلمبر من دقا وکنم سپر او یا ندیش نشپیت دریس او اتایم یا بولش میره سپر او یا تتلیش بیت شبیت نیس او درو تلیش
زلپشن اس باز محمد لطی سره په تماس کیم عبدالدین میجی او د زابل د ولایت شمرزو د ولسوالۍ دی د دوه کاله کیږي چې کندهار ته تللی دی درک یې نه کیږي چې مړې زنده یې که څوک دا زما غږ اوري که دی یي که نور ملګري یي او دا ټلیفون یې موږ ته ټلیفون را وکړي 0-3-8-4-2-2
خبر
السلام علیکم یحیی جی لتیار ما د هلمند ولایت ساج سره په تماس ما یو اکاګی دی چې په نامه د رحمت دی دا ډیر کار کې شکوري هر چا د څه پاتې په دغه د کمشنر کې تماس ونی چې پرونه چې پر څلور ته څنګه څنګه یو شته ته
ہلو السلام علیکم زه عبدالجبار د نداری څخه د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم زما د مزی اکبر شان میزی د ایران څخه د دوه کاله مخکې راغلی ورک دی نو اوس ورک دی هر څوک یې د ده په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0-3-5-9-9-10
دا اله لرم از ازادی رادیو څخه چې د ازما پیغام مصر کې او یو چا ماته ویلی و چې د پولیس سرخی په مابس کې بندې دی، نو که د پولیس د مابس مسؤلین د ازما پیغام اوري په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي.
زما نوم احمدالله د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زما د کاکا زوی چاته میاشتې کېږي چې نادرکه ده، که هر چا ته معلومات وي یا زموږ اواز اوري ما سره په دې شمېره تماس کې 0 8 3 1 3 23. نمبر یو ځل بیا وایم 0 8 3 1 3 23. وسلام.
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
پیغام دغه د چزما یادن زیدې د تل سال د سیټلانه مې ورک دی د 2 کاله کې چې پته شته معلومات تخمات په دایښ نه را بار زنګ وږي د بس نه را وای چې پروا چې نه اته چې پروا نه اته چې پروا اته درې
زه علی محمد یم د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د بنچمر د عثمان خیل څخه خبره کوم. زه د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. په دې جله چې جوړ روغبړه د وروکو عزیزان محترمین ته سلامونه وایم. زه یو ورک خدیز لرم د امیر جان په نامه سره د شراغا ورور دی. هر چا ته که معلومات کیږي که راځي په نظر راغا وری یا بل چا ته معلومات کیږي د امیر جان په نامه سره د یو میاشت کیږي چې نه درکته وي دی جلال آباد روانو نو په لار باندې نه درکته وي دی. هر چا ته که معلومات کیږي موږ ته تلیفون په همدغه شماره زنګ ووهئ 0 8 1 3 5 5. تلیفون شماره یو ځل بیا ورته وایم 0 9 2 5 8 7 8 9 9. د امیر جان په نامه سره دی. هر چا ته که معلومات کیږي 1,00,000 افغانۍ جایزه هم لري.
زه شیرین نومیږم. زموږ یو نفر د 1 کال کیږي چې ورک دی، نوم یې خانکۍ دی. حضرت محمد زوی دی د خدای نظر اکل مسیح دی د هغه محمد او ورته محمد لاله وراره دی. د یوه ورور نوم یې میراجان دی، د یوه د روزي خان دی. که په هر مسلمان کولی شي معلومات ورته کېږي نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وي 0 8 0 4 9 6 6 2 1. 0 8 0 4 9 6 6 2 1. هر مسلمان ته که معلومات کېږي په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي. وسلام.
زه محمد رحیم د زابل ولایت سرسری په تماس کې یم. ازادي کارکوونکي او تاسو ټول سلامونه وایم. ما یو اشهد د نکې په نامه تقریبا 10 کاله کېږي چې نظاره کړې په زما خپل پیغام اورېدی د واکسین په باره د معلومات راکړي انټرنټنامه ورکړي. که اشیا ته معلومات وي په دغه نمبر د ما څخه تلیفون وکړي 0 8 9 4 4 8 9. بیا تکرار کوم 0 8 9 4 4 5.
سلام علیکم. زه غانګول خاصیا د غزنی دی ولایت یاندر ودی ولسوالی او سیدن قیم د خادو د کلی یما یما یو د کاکا زوی د محمد رضا نومی دی او په سرګی لښتې دی راخنه دی مخلي غړتې دایمن کار کوي چې ورکتاو د ایس درکه نه باندې یو پلار ګل محمد نومی دی خادو د کلی دا نو کدا چې په پاک له چاته معلومات چې ډیره ښه ډیره باندې دی مقصدی معلومات راکړي. سلام احترام.
د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دوستانو پروگرام وقت هم دومرو په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري. د تا بهیر کبا په یاد یم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما.
دا ورکوشو عزیزانو د لټه پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروگرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیز پکې پیدا شي.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.